ډیره مننه آرش همایون. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د افغانستان پخوانی ولسمشر د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه یو فرصت بولی. په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی وړاندې کوم د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په کندهار کې د اتل قلی اردو د لیوا قومندان له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی. قطر په مسکو کې د افغانانو د غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ او د امریکا او اسرایلو د ملي امنیت سلاکارانو د ایران او سیمه ییزو مسئلو په اړه خبرې کړي. د خبرونو تفصیل. 215م اتل قلی اردو تایید کړی دی چې د دې قلی اردو د لومړی پلی لیوا قومندان ډګروال مزمل ساپی د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې وژل شوی دی. د اتل قلی اردو د رستیزوال بریج جنرال عبدالمتین حسن خیل رسنیو ته ویلي چې ډګروال ساپی تیره شپه له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی دی. ښاغلی حسن خیل په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د کندهار په پنجوایي ارغنداب او ژړی ولسوالیو کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده. په کابل کې د پاکستان سفیر یو ځل بیا پر هند تور ولګاوه چې د افغانستان خبره په پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو د تنظیم لپاره کاروي. احمد منصور خان دا تور له ازادي رادیو سره په مرکه کې ولګاوه.
Unfortunately, India has been engaged.
لپاره مرغه هند افغانستان له خاوري او جنو عناصر څخه پاکستان ته د جنو تروریستي ډلو په وسیله د تروریستي فعالیتونو د وړلو لپاره کار اخلي.
نوی ډیلی او کابل له څو لسیزو راهیسې پر پاکستان پر لپسې تورونه پوري کوي چې د افغانستان او هند دولتونو مخالفو افراطي ډلو ته په خپله خاوره کې مرکزونه جوړ کړي او وسله والې روسي. خو پاکستان هم په وروستیو څو کلونو کې ورته تورونه لګولي او ویلي دي چې هند پاکستاني طالبان او بلوڅ بلتون پال د افغانستان په خاوره کې روسي. قطر په مسکو کې د بین الافغاني خبرو د راروانې غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون په دوحه کې له خپل روس او ترک سیالانو سرګی لاوروف او مولود چاوس اوغلو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د قطر او روسیې ترمنځ منظم تماسونه او همغږي شته. د وویل د افغانستان د سولې نورو غونډو ته په دوحه کې د سولې له پیل شوي بهیر سره د سیالۍ په سترګه نه ګوري. آل ثانی وویل چې پر عکس دا ډول غونډې د قطر د خبرو پر بنسټ د سولې پروسه لا پیاوړې کوي.
ايضا مشكورين في
مغلخ پلو روسی دوستانو مننه کوي چې په مسکو کې بین الافغاني خبرو ته د قطر یو استازي هم وربللې. دا د حقیقت سرګندونه کوي چې د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو تګلورې په دوحه کې د روانو خبرو پر بنسټ ټاکل کیږي. په دې بهیر کې ټول ښکیل هیوادونه او په سر کې روسیا زموږ ملاتړ کوي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر همدار سیادونه وکړه چې د دوحې او مسکو اړیکې د سیمې د ټولو مسئلو په برخه کې پر اعتماد او شفافیت ولاړ دي. ټاکل شوی دی چې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان په وړاندې په دوهمه ټیسټ لوبه کې بیټنګ ته دوام ورکړي. د لوبډلې پرون 50 منډې وکړې او هیڅ لوبغاړی ونه سوځید. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوهمه ټیسټ لوبه کې 545 منډې وکړې. په داسې حال کې چې څلور لوبغاړي سوځېدلي وو، سیالي لوبډلې ته د بیټنګ بلنه ورکړه. افغان لوبغاړي به نن هڅه وکړي چې د سیالي لوبډلې زیات لوبغاړي ژر تر ژره وسوځوي. جرمنی د منځري ختیځ په اړه د واشنگتن د نوي سیاست هرکلی کړی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون پنځشنبه په پاریس کې وویل امریکا د فلسطینیانو او اسرائیل د کرکیج په مسأله کې د دوو دولتونو د تاسیس حل لار غواړي. هغه زیاته کړه چې دا د جرمنی لپاره هیله بخونکې خبره ده. ښاغلی ماس دا څرګندونې د فرانسې د بهرنیو چارو په وزارت کې په هغه غونډه کې وکړې چې د فرانسې، مصر او اردن د بهرنیو چارو وزیران هم حاضر ول. د دې څلورو هیوادونو په ګډون ډله په فبروري میاشت کې د موشن په امنیتي کانفرنس کې جوړه شوه او تر اوسه څو ځلې غونډې کړې دي. د متحدو ایالاتونو او اسرائیلو د ملي امنیت سلاکارانو د لومړي ځل لپاره د ایران او نورو سیمه ییزو مسئلو په اړه خبرې وکړې. دا د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان او د اسرائیلي سیال میر بن شبات ترمنځ لومړنۍ مشورتي ستراتیژیکه غونډه وه. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د امریکا حکومت نه غواړي د ایران اتومي موافقې د راژوندي کولو په هڅو کې اسرائیل خفه کړي. د ولسمشر بایدن امنیتي ټیم د ایران په برخه کې له اسرائیلو سره تماسونه زیات کړي دي. ښاغلی سولیوان له دې غونډې مخکې د ایران په اړه له بن شبات سره لږ تر لږه دوه ځلې اوږدې خبرې کړي دي. اروپایی کمیسیون د امریکایی شرکت جانسن اند جانسن د کمپنۍ واکسین ته د اروپایی ټولنې په بازارونو کې د خرڅلاو اجازه ورکړه. د اروپایی کمیسیون مشر اورزولا واندرلین د اروپایی ټولنې د درملو د کیفیت ارزونې د کمیسیون لخوا د دې واکسین له تاییدې وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل لا خوندی او لا غیزمن واکسینونه بازار ته راځي. د جانسن او جانسن واکسین یوازې یو دوز تطبیقیږي. میرمن واندرلین زیاته کړه چې د ورکړل شویو فرمایشونو په اساس به په اروپایي ټولنه کې له 200 میلیونو زیات خلکو ته د کورونا وایرس په وړاندې واکسین ورکړل شي. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د واکسیناسیون بهیر چټک کړي. له دې مخکې د فایزر، بیو انټیک، استرازینیکا او مدرنا واکسینونو ته هم په اروپایي ټولنه کې د تطبیق اجازه ورکړل شوې ده. زموږ خلک آزادي رادیو اوري. د افغانستان د سولې د پروسې د چټکتیا لپاره د امریکا د نوي طرحې په اړه د افغانستان پخوانی ولسمشر او په کابل کې د پاکستان سفیر نظرونه څرګندوي. تفصیل په دې خبرونه کې دراوړو. افغان خبریالان د خپل امنیت په اړه اندیښنه لري. له الکترونیکي تذکرې سره د پاسپورت د ورکړې شرط په اړه خلک څه وایي؟
کچېرې دوی د غلړۍ ولسوالۍ ته غځولې وای یا په ولسوالۍ کې د اسانتیا رامنځته کړې وای.
په کندهار کې د بای پاس پروژه په بشپړی دوره
موږ ډیر خوشاله یو چې زالار جوړ شو د کندهاران د مچوانان د تکلیف په خلاص.
د زیمبابوی د کرکټ لوبډله نن بیټینګ ته دوام ورکوي.
د یو ځوان ټیسټ لوبډله ځوان لوبغاړی په دې باندې کې چې برګس لیزه وو یا 200 منډې جوړې کړي دا ډیره خوشاله خبره ده.
د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د غرض دوه اونیز پروګرامونه لرو، کور کلی او نیمه نړۍ. اته بجې او اته دقیقې شوې. زموږ غله آزادي رادیو اوري. د آزادي رادیو د خبرونه چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي تر 9 بجو پورې دوام کوي. په افغانستان کې د پاکستان سفیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوی طرحه هر اړخیزه بولی، خو په عین حال کې وایي چې د سولې په بحثونو کې یوازې د افغانانو ونډه ټاکون کېده. له بلې خوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو یا پریښودو په برخه کې مسؤلانه پریکړه وکړي. په دې اړه جزئیات احمد تکل په راپور کې واوري.
پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولی او وایي چې په ترکیه او روسیه کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د جوړیدونکو غونډو هرکلی کوي. په کابل کې د پاکستان سفیر احمد منصور خان له آزادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل هغه پروسه چې متحدو ایالاتونو یې طرحه د راروانو څو اونیو او میاشتو په مخه چمتو کړې، هدف یې د سیاسي حل لارې پرمختګ دی. خو ښاغلی خان په عین حال کې د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو کورنیو اړخونو ونډه ټاکونکې او مهمه وبلله.
We believe that the proposal provides a
مش باور لرو چې دا طرحه د بین الافغاني خبرو لپاره یو هر اړخیز چوکاټ لري. خدا چې په دې طرحو کې د افغانستان د سیاسي راتلونکي، سیاسي جوړښت او د یو هر اړخیز او دایمي اوربن لاري د جګړې د پای ته رسولو لپاره کومه د لارې نقشه وړاندې کیږي، پر دې ټولو باید په بین الافغاني خبرو کې موافقه وشي.
منصور خان وویل چې پاکستان په تیرو څلوېښتو کلونو کې نه یوازې د طالبانو بلکې د ټولو افغانانو میلمه پالنه کړې ده، خو هغه ټینګار وکړ چې اسلام آباد پر طالب مشرانو هومره نفوذ نه لري چې فشار پرې راوړي. د
پاکستان سفیر وایي چې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په ترکیه او روسیا کې پر روانو غونډو کې پاکستان ته هم بلنه ورکړل شوې ده او یادونه یې وکړه چې هیواد به په ډېره لیوالتیا برخه پکې واخلي. په داسې حال کې چې په ترکیه او روسیا کې د غونډو د جوړېدو بحثونه تاوده دي، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دې غونډو لپاره د جدي تیاریو غوښتنه کړې. ښاغلي کرزي پرون پنجشنبه له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې باید دوام وکړي څو ښکېل اړخونه یې نتیجه د استانبول په غونډه کې که څه هم دقیقه نیټه یې تر اوسه نه ده روښانه شوې وویني. خو پخواني ولسمشر په عین حال کې پر نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د پای ته رسولو یا دوام په برخه کې مسؤولانه پریکړه وکړي.
دا د امریکا او متحدانو لپاره چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ښکېل وو خورا زیاته مهمه ده چې مسؤولانه عمل وکړي. نو د افغانستان د سولې لپاره مسؤولانه وتل او مسؤولانه پاتې کېدل هغه مسایل دي چې موږ باید د افغانستان د خلکو اړتیاو ته په پام سره په دقت سره غور پرې وکړو.
په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحد ایالاتونه غواړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او ملګرو ملتونو ونډه پراخه شي. خو انتونی بلینکن دا یادونه هم کړې چې امریکا تر دې دمه له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې خبریالانو یو ځل بیا د خپل امنیت په اړه اندیښنه ښکاره کړې ده. د اندیښنې په داسې وخت کې ځینو خبریالانو له آزادي رادیو سره شریکې کړې چې د خبریالانو د ملاتړ یو بنسټ په خپلې نوې سربې کې ویلي چې د رسنیو د کارکوونکو شمیر کم شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت د ټولنیزو فعالانو په ځانګړي توګه د خبریالانو په نخښه کول او ترورول خبریالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي. خبریال خدیجه محمدی او خبریال کمال افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ لپاره ډېر اندېښنه ورته ځکه چې په ډېر مشکل او په ډېر ستونزو سره موږ راځو په رسنیو ته کار کوو او دا تهدیدات چې دی کیږي نو دا زموږ لپاره د اندېښنه ور
په ټوله کې زه هم دا تاییدوم چې د حکومت دغه سیاسي برخورد د خبریالانو د قضیو سره بل خصوص دغه د وژنو او د ترور د قضیو سره دا د خبریالانو حکومت ترمنځ واټن رامنځته کوي. لکه څنګه چې پخوا د ولس او د حکومت ترمنځ واټن رامنځته شوی او دغه رنګ به د ژورنالستانو د حکومت ترمنځ باندې واټن رامنځته کوي.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نایوای روان بد امنیتي وضعیت د دې لامل سوی چې ځینې خبریالان بهر ته ولاړ سي او ځینې هم په کور دننه بې ځایه سي. دغه بنسټ وایي چې د دوی تازه سروې ښکاره کوي چې په تېر یو کال کې په هیواد کې رسنۍ زیاتې سوې خو د رسنیو د کارکوونکو په شمیر کې کموالی راغلی. د نوی اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر وایي چې د دوی سروې تر ډیره په 5 ولایتونو متمرکزه وه.
د ولایت ننګرهار خبرنگاران زن 40% حضورشان در رسنه ها کم شده.
په ننګرهار کې 40% پر رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی. په هرات کې مو په رسنیو کې د ښځو د کمرنګ حضور شاهدان یو ده کار کوي چې ډیری رسنۍ خزنه کارکونکي نه لري. په کندهار کې 90% په بلخ کې 40% پر رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی. څلور عمده ولایتونو کې د ښځینه خبریالانو کموالی ته په پام سره په کابل کې بیا په رسنیو کې د ښځو حضور 15% زیات شوی.
خلخلی خلبتګر وای چې په افغانستان کې ول سلنه خزنه خبريالانه پر رسنوي کې کار کوي خو د ټولو قربانيانو سلويخ سلنه خزنه خبريالانه جوړوي. دا ښکارا کوي چې تر دې د حمله کوونکو خزنه خبريالانه هدف ګرځوي. ورستی ارقام ښکارا کوي چې په دې ورسته یو څو میاشتو کې ول س خبريالان او د رسنوي کارکونکو وجل سوي چې څلوري مېرمنې وي. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس تایی هم په همدې خبريالانو کې شامل و چې د روان مریض کال د عقرب په 22مه په موټر کې د مقناطیس سیمند په 14 کې ووژل سو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاست پریکړه کړې ده چې پر برېښنایي تذکرو پاسپورت ورکوي او په کاغذي تذکره یې نور نه ورکوي. دې پریکړې ته یو شمېر خوشحاله دي خو ځینې اندېښنه لري. له کابل پرې راپور لرو.
د افغانستان د برېښنایي کېدو پر لور یو بل ګام خو د خلکو له مثبتو منفي غبرګونونو سره مل. که څه هم یو شمېر ورته خوشحاله برېښي خو ډېر شمېر نور بیا په دې نظر دي چې باید په لومړي پړاو کې برېښنایي تذکرې عام شوي وای. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټ عمومي ریاست په خپلې یوې تازه پریکړه کې د پاسپورټ ویش او جوړول د کاغذي تذکرو له مخې ممنوع اعلان کړی دی. د دې وزارت له لورې په یوې خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې له دې وروسته به پاسپورټ په برېښنایي تذکرو ورکول کېږي، خو د دغه پریکړې په اړه بیا د کابل ښاریان بېلابېل نظرونه لري. خالد مومند وای دا ګام په راتلونکي کې د افغانستان په برېښنایي کېدو مثبت اغېز لري.
موږ د دې پروسې حمایت کوو چې وروسته له دې نه چون بدبختانه په کاغذي تذکرو کې ځینې مشکلات ول یا جال هم جوړېدلې یا دا چې تایدی لپاره به بیا بل جنجالو د ځینې خزای لپاره هلته یو منبت ترې جوړ شوی و. دغه پروسه موږ ستایو.
د کابل ښار بل اوسیدونکی بادام احمد زی بیا وایي که هم د ځینو لپاره دا کار ښه دی خو په ټوله کې اوس دغه چاره خلکو ته ستونزې جوړوي.
که چیرته حالت ته وګورو په اوسنیو وختونو کې دلته تقریبا دوی په ولایاتو کې د الکترونیکي تذکرو برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړې ده او مخکې ځي. که چیرې دوی دغه لړۍ ولسوالیو ته غځولې وای یا په ولسوالیو کې دا اسانتیا رامنځته کړې وای، اسانه به و چې دې کار ته ولس خوشحاله شوی وای او خراغلاستې ورته ویلی وای. ټول نه لویه ستونزه همدا ده چې تذکره په دریو میاشتو کې راځي الکترونیکي تذکره، نو په همدې خاطر هغه ناروغان چې اړتیا وي چې زر پاسپورت را جوړ کړي ځان لپاره، دا به په ولس باندې فشاري.
خو د افغانستان د احصایې ملي اداره وایي دغه پریکړه یوازې په کابل ښار کې د عملي کېدو وړ ده. د دې ادارې ویاندې روبینا شهابي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پریکړه د ټولو ښکېلو خواوو په مشوره شوي.
د احصایې ملي ادارې لخوا چې کومه ژمنه موږ له ولس سره کولی شو هغه دا ده چې پاسپورت ریاست دې موږ ته د هغو کسانو لیستونه راوسپاري چې ناروغان وي، عاجل پاسپورت ته اړتیا ولري. موږ د هغو کار ته لومړیتوب ورکوو او له بایومټریک وروسته هغه رسید چې دوی ته ورکول کېږي د پاسپورت ریاست د هغې رسید په شتون کې د دوی کار زر خلاصوي.
د اغلی شهابی په خبره شرایطو ته په کتو به دغه چاره نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکزونو شمیر یوازې په کابل کې 15 رسیږي او شاوخوا 3 میلیونه کسانو د برېښنایي پیژندپاڼو د اخیستو وړاندیز کړی چې تر دا مهال شاوخوا 2.3 میلیونه وګړو ته برېښنایي پیژندپاڼې ویشل شوي دي.
په کندهار ښار کې د بایپاس سړک پروژه په بشپړېدو ده. پر دې سړک د کندهار کابل، کندهار هرات او کندهار سپین بولدک ترمنځ موټرو تګ راتګ کوي. د دې پروژې په اړه له کندهار راپور لرو.
انجینران او سلګونه کارکوونکي د سړک جوړولو په چارو بوخت دي. د بایپاس په نوم دغه سړک د کندهار ښار په درې مناحي کې موقعیت لري چې د کندهار کابل، کندهار هرات او کندهار سپین بولدک ترانزیټي لارې سره نښلوي. پر دغه لار تلونکي موټر چلوونکي وایي د لارې د خرابوالي له امله ډېر کله موټرونه چپه کېدل چې له امله یې دوی ته مالي زیانونه رسېدل.
زه بس محمد وسایم دې سړک ډېر مشکلاتونه درلوده. د کابل کندهار، د کابل هرات لویه لاره د دې لارې څخه په تکلیف وو، ډېر خراب وو. دا لار مچان زبرته کېدله، شپه ورځ به لار بنده وه. د یوې شپې مچان به په 15 شپې نه شوه اوښتلی. دومره مشکلات یې موږ ته جوړ کړي وو. موږ ډېر خوشحاله یو چې دا لار
د کندهار د بایپاس د سیمې اوسیدونکي وایي سره د دې چې د سړک خرابوالي په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده، د سیمې اوسیدونکي او دوکانداران د دوړو له خاطره ډېر په ستونزو کې وه. دوی غوښتنه کوي چې د دغه سړک چارې دي ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
په دغه سړک کې پخوا ډېر خراب و، موټران چې په کېدله سړک هم دوړې وې. په دغه مسکر مسلمانان اوس په تکلیف وو. هغوی دا سړک جوړ شي بعد هم مسلمانان نه پیسې کېږي، دا خلک پیسې کېږي، دا دوکانداران نه پیسې کېږي او دا ډېر ښه کار شو. بیا موږ د کندهار دپاره د خلکو دپاره ډېر وسایل شو.
چارواکي وایي د بایپاس د بیا رغونې په دغه پروژه کې شاوخوا 100 مسلکي او شاوخوا 1450 غیر مسلکي کارکوونکو ته د کار زمینه برابره سوي. نورالله یو له دغو کارکوونکو څخه دی چې مخکې روزګار نه درلود.
چې دا کار هر ځای چې شروع شي موږ خوشحاله یو چې د افغانستان آبادي ده، سړکونه سمیږي، موږ ډېر خوشحاله یو په دا کار. چې موږ ته کار پیدا شي، موږ به خو بیا کار او دا سړک شروع شوی دی، زه لاندې په کار اخته یم، الله لږ والا پیدا کوم، کور بچان ته وړم.
چارواکي وایي د بای پاس د رغونې چارې 80% پای ته رسېدلې او په راتلونکي یوه نیمه میاشت کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د کندهار ښاروال محمد رفیع حیات ازادي راډیو ته وویل دغه سړک چې 1.22 متره اوږدوالی او 10 متره بردوالی لري د 45 میلیونه افغانیو په لګښ د نړیوال بانک د ښاري پانګونې د پروګرام په مرسته جوړیږي.
د بای پاس د پروژې کار تقریبا 15% څخه تر 80% پورې بشپړ شوی دی او توقع داسې ده چې تقریبا د 1.5 میاشتې څخه تر 2 میاشتو پورې په موده کې به د نن څخه دا سړک ټولې چارې انشاءالله بشپړ شي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي.
په تیرو 2 کلونو کې د کندهار د بای پاس سړک د رغونې چارې 2 ځله پیل شوي وې، خو د نامعلومو دلایلو له امله بیرته درېدلې. خلک دا ځل هیله لري چې د دغې حیاتي پروژې چارې ژر او په بشپړه توګه پای ته ورسیږي.
اوس په فریبا ظاهر درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یورو ایشیا خبرونې د افغانستان دولت د جو بایدن د ادارې د وروستي لیک په اړه یوه مقاله خبره کړې چې نوم یې دی په افغانستان کې د بایدن طرحه اوس یا هیڅکله. د جو بایدن نوې ادارې بلاخره د افغانستان لپاره خپل پروګرام اعلان کړ او د افغانستان مسله له هغه ځای تعقیبوي چې پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پرې شوه. د خبرونې په لیکنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان دولت ته په یوه لیک کې خپل طرح وړاندې کړی چې د امریکا په باور د افغانستان د سولې په ټپه ولاړ بهیر د ګړندي کېدو سره مرسته کولای شي. دا پروګرام به په څلور پړاوونو کې ترسره کیږي. یورو ایشیا لیکي په دې لیک کې د لومړني پړاو په توګه د یو شمېر هیوادونو لکه روسیې، چین، پاکستان، ایران، هند او امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه یاده سوې چې د ملګرو ملتونو په بلنه به ترسره کیږي او د افغانستان د سولې د بهیر په اړه به خبرې کوي. په دې مقاله کې په ترتیب سره د سولې د موافقې د طرحې په ترکیه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مشرانو ترمنځ په لوړه سطحه خبرې او په نوي ورځو کې د تاوتریخوالي د کمیدو وړاندیزونه د نورو پړاوونو په توګه یاد سوي دي. یو شمېر افغان چارواکو په دې لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن لهن عامرانه ګڼلی. په لیک کې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو او هغې طرحې ته اشاره سوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد وړاندې کړي. افغان چارواکو سره له دې چې په دې لیک کې د نورو پړاوونو په اړه ډېر توضیحات نه دي ورکړي، خو د موقت حکومت طرحه یې په کلکه رد کړې ده. یورویش خبرونې لیکي که څه هم هند په دې خوښ دی چې د سیمې د هغوی ودونو د یوه غړي په توګه رامخته کیږي چې د افغانستان برخلیک ټاکي، خو خبرونه لیکي احتمال لري چې د امریکا متحده ایالاتو د وړاندې سوي طرحې سره په یوه ساده دلیل قانع نه سي، ځکه موقت حکومت یا د واک په ویش کې به طالبانو ته هم یوه برخه ورسیږي او دا هغه ډله ده چې د پاکستاني پوځیانو سپارښتنې ته غوږ دي. د دلیل له نظره دا مسله تل د نه منلو وړ وه او وي به. یورویش وړاندې لیکي هغه وخت را رسیدلې چې د امریکا متحده ایالات هم دا موضوع درک کړي. د کرکټ ټایمز ورځپاڼې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د پنځشنبه ورځې د ټیسټ لوبو په اړه یوه مقاله لیکلې ده. د مقالې په یوه برخه کې راغلي چې حشمت الله شهیدی د افغانستان لومړنی بیټسمن دی چې په یوه ټیسټ لوبه کې 200 امتیاز ترلاسه کړي. د 28 کلن لوبغاړي د پنځشنبه په ورځ د شیخ زاید لوبغالي کې د زیمبابوې لوبډلې پر وړاندې دا بریا خپله کړه. د کرکټ ټایمز په لیکنه تر هغه وروسته د افغانستان د کرکټ ټیم کپتان اصغر افغان تر 150 ډیری منډې کړې دي. د دوو لوبغاړو 300 منډې جوړې کړې او د زیمبابوې لوبډلې حیران کړې ده. کرکټ ټایمز لیکي د افغانستان د کرکټ لوبډلې د زیمبابوې پر وړاندې په لومړني ټیسټ لوبه کې ماته خوړلې وه، خو په دوهمه لوبه کې لویه بریا درلوده.
د میانمار پوځي واکمنو د کودتا ضد مظاهره چانو د ځپلو په دوام د دې هیواد پر پخوانی مشي د فساد نوي تورونه لګولې دي. په همدې حال کې د تازه اعتراضونو پر مهال د پوځ د ځپونکو اقداماتو په نتیجه کې لږ تر لږه 8 تنه مظاهره چان وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې واوري.
د میانمار یا برما پوځي واکمنو د دې هیواد پر پخوانی رهبر آونګ سان سوچی د سرو زرو د شپږ لکه امریکایي ډالرو معادل بډو د منلو تور لګولی دی. د میانمار د پوځ ویان برید جنرال ژاو مینتون پرته له دې چې د دې تورونو لپاره دلایل وړاندې کړي پرون پنجشنبه وویل پوځ دا راپورونه 2 ځلې وڅېړل او زیاته یې کړه چې په دې اړه د فساد ضد کمیټې څېړنې روانې دي. د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه د میرمن سوچي د حکومت پر ضد له کودتا او د پوځیانو لخوا د هغې له نیول کېدو په راوروسته موده کې دا تر ټولو جدي تورونه دي چې پر هغې لګول کېږي. د نوموړي د ګوند څو تنه مشران هم په دې ترڅ کې نیول شوي دي. پر 50 کلنې سوچي تر دې مخکې په غیر قانوني ډول د واکي ټاکي مخابرو د واردولو، د کورونا وایرس د محدودیتونو د تر پښو لاندې کولو، د طبیعي پیښو پر ضد د قانون له موادو د سرغړونې او د ویرې د خورولو په څیر نور تورونه هم لګېدلي وو. په میانمار کې له پوځي کودتا په راوروسته ورځو کې د پوځي حکومت پر ضد تقریبا هر ورځ اعتراضونه شوي. مظاهرچیان د ملکي حکومت د اعادې او د میرمن سوچي د ازادۍ غوښتنه کوي، خو پوځ دا اعتراضونه په بېرحمۍ سره ځپلي دي. د دې هېواد امنیتي ځواکونو پرون یو ځل بیا د پوځي کودتا پر مخالفو معترضانو ډزې وکړې او لږ تر لږه 8 کسان یې ووژل. له دې سره په تیرو 2 ورځو کې په مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 2 واوښت. عیني شاهدانو ویلي دي چې ځینې مظاهرچیان پر ستار په مرمۍ لګېدلي وو. د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د میانمار پر پوځ تور لګولی چې پر ملکی وګړو د وسلو په کارولو سره بې وسلې خلک په نښه کوي او له مخکې پلان شویو وژنو ته یې مخه کړې. د برما پوځي کودتا د ټولې نړۍ په کچه له پراخو او مخ پر زیاتېدو انتقادونو سره مخامخ شوې او لویدیځو هیوادونو د دې هیواد پر پوځي مشرانو بندیزونه هم لګولي دي. د آنګ سان سوچي ګوند د تیر کال په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ملاتړ په مټ ګټونکی شو، خو پوځ ادعا کوي چې په دې انتخاباتو کې درغلی شوي دي. نړیوالو خپلواکو څارونکو ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې سرغړونې نه دي لیدل شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوې ده چې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان په وړاندې په دوهمه ټیسټ لوبه کې بیټنګ ته دوام ورکړي. دې لوبډلې پرون 50 منډې وکړې او هیڅ لوبغړی ونه سوځېد. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوهمه ټیسټ لوبه کې 545 منډې په داسې حال کې کړې وې چې یوازې 4 لوبغاړي سوځېدلي وو. افغان لوبډلې بیټنګ پریښود او زیمبابوې ته بلنه ورکړه چې دوی بیټنګ وکړي. د مسابقې په ارتباط چې د ډیرو په باور افغان لوبغاړو پکې ډیر ښه بیټنګ کړی دی، احمد شیبر د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسؤل فرید هوتک سره غږېدلی دی او لومړی ورته ویلي دي چې په متحده عربي اماراتو کې په لومړۍ ټیسټ لوبه کې افغان بیټسمنان ښوونه ځلېدل. دا ځل د افغان بیټسمنانو د ښه لوبېدو دلیل څه دی؟
ټول احتیاط څخه کار واخیسته او ډېر ښه ولوبېدل. نتیجه هم تاسو ګورئ چې ډېره ښه ده.
شهیدی چې غبرګه سلیزه کړې ده، دا د افغانستان لپاره لومړی ځل دی چې یو لوبغاړی داسې په دې میډل آرډر کې لوبې شي او همداراز اصغر افغان 144 منډې وکړي. دې ته په څه سترګه تاسو ګورئ چې په ټیسټ لوبه کې د میډل آرډر د افغانستان پیاوړی شوی دی او کنه بل خبره ده؟
بلې، په ټوله کې توره په هونکو هڅه وکړه چې خانو به وکړي، خو دا چې د یوې ځوان لوبډل د یوې ځوان ټیسټ لوبډلې ځوان لوبغاړی په دې باندې کېږي چې غبرګه سلیزه وي یا 200 منډې جوړې کړي، دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. او دا شانتې لوبډل مشر ځوان افغان هم یو سل 45 منډې جوړې کړې چې زیاتې منډې دي. نو تر اوسه پورې افغانستان ټیسټ لوبې کمې لوبې ترسره کړې دي، خو خوشبختانه چې لوبغاړي دره په پارټنرشپ یا ملګرتیا کې هم نړیوال ریکارډونه خپل کړل.
هو تکسب تاسو دغه لوبې ته اوس لسنه زره ګوري، که څه هم درې ورځې د لوبې پاتې دي، خو زیمبابوې هم نن چې تر څو پورې لوبه بندې ده کوم وکټ له لاسه ور نه کړ. څرنګه افغانان باید څومره تمه او هیله له دې لوبې ولري؟
نو افغان توپچاونکي به هڅه کوي چې زیمبابوې توپونکي پرې نه دي چې 500 منډو ته ځان ورسوي، لږه کم منډو څخه وسوځوي اوټ کړي تر څو دوی په لومړي اننګ کې هم مخکې شي. نو په دې کې به توپچاونکي پوره هڅه کوي او افغان لوبغاړي په همدې پلان د میدان کې دوبېږي چې دغه لوبه په دواړه انګلیزو کې په خپل نوم تمامه کړي.
ستاسو د تجربې لمخې څه پیشګوئی کوي چې پیچ په ورسره خراب شي د بیټنګ لپاره او کنه؟
په ټوله کې وکټ د توپوهن لپاره مناسبه وکټ ده او موږ سره ډېر ښه توپ اچونکي دي کولای شي چې د زیمبابوې توپوهن کې تنګ کړي او وکټ یې ترلاسه کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتکو
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ساعت اته بجې او دېرش دقیقې شوې. دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. دو سوه پنځه ماتل قول اردو تایید کړی دی چې د دې قول اردو د لومړی پلی لیوا قمندان ډګروال مزمل ساپی د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې وژل شوی دی. د اتل قول اردو د رستیزوال بریج جنرال عبدالمتین حسن خیل رسنیو ته ویلي چې ډګروال ساپی تېره شپه د طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ووژل شو. په کابل کې د پاکستان سفیر یو ځل بیا پر هند تور ولګاوه چې د افغانستان خاوره په پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو د تنظیم لپاره کاروي. قطر په مسکو کې د بین الافغاني خبرو د رواني غونډې د جوړېدو هرکلی کړی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون په دوحه کې ل خپل روس او ترک سیالانو سرګی لاوروف او مولو چاولوش اوغلو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د قطر او روسیې ترمنځ منظم تماسونه او همغږي شته. جرمني د منځنۍ ختیځ په اړه د واشنگتن د نوي سیاست هرکلی کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون تنشنبه په پاریس کې وویل امریکا د فلسطینیانو او اسرائیل د کارکیج په مسأله کې د دوو دولتونو د تاسیس حل لاره غواړي. د متحدو ایالاتونو او اسرائیلو د ملي امنیت څلاکارانو د لومړي ځل لپاره د ایران او نورو سیمه ییزو مسئلو په اړه خبري وکړي. او اروپایي کمیسیون د امریکایي شرکت جانسن ان جانسن د کمپنۍ واکسین ته د اروپایي ټولنې په بازارونو کې د خرڅلاو اجازه ورکړه. روانی خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. لمړی هم د شزو پروګرام دی، ورپسې هم کور کله.
نیما نړۍ
سره بمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې منړی خبرونه ته خراغلست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو د مارچ اتمه ده. د مارچ اتمه یاد خزو نړیواله ورځ د دنیا په نګدي ټولو هیوادونو کې د خزو حقونو ته د درناوي په پار انمنځل کیږي. د اکثرو هیوادونو په شان دا ورځ په افغانستان کې هم د دولتي او غیر دولتي ادارو لخوا په غونډو او خزو ته د ګلانو او ټکرېو په ورکړې انمنځل کیږي. خو یو شمیر افغاني خزې له دغه منځنو څخه خوخي نه دي. د دوی په خبره افغان دولت او د خزو مدافع ادارې د خزو د حقونو لپاره بنسټیز کارونه وکړي. خو هغه کوم بنسټیز کارونه دي چې افغان دولت او د خزو مدافع ارګانونه دي د خزو د حقوقو د پرځای کولو لپاره وکړي؟
د میرمنو ژوند لپاره خوندیتوب پالیسی پلانونه جوړ کړی شي.
ولی یو شمیر فعال افغاني خزي په دا وروستیو کې د هیواد یا دندې پریښودو ته اړ شوي دي.
چې د تهدید زما په ژوند باندې څومره تاثیرات اچولې دي. د سر ساتل زما لپاره مهم و او فامیل ماته د وتلو نور هیڅ اجازه را نه کړله.
د خزو مدافع ادارې تل د خزو د حقونو په برخه کې د لاسراوړنو خبره کوي. خو ولی افغاني فعال خزي له دغه لاسراوړنو خوخي نه دي.
بنیادی کارونه نه شي نو د سټایلو ځای نه پات کیږي تر څو موږ وستایو. څومره کلونه د خزو لپاره پروژې راغلي، څومره دوی یوازې خپل شخصي کارونه وکړل.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. خو د راپور په پیل کې به د یوې داسې افغاني میرمنې غږ واورو چې د وروستیو ناامنیو له کبله یې خپله دنده پرېښې ده.
دولت موږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې. دایره ته ویلي چې دوه مل وسله به درکړم. ما ورته ویلي چې زه نور هم توریږم او نور هم مشکلات راته پیدا کېږي، نور هم رسوا کېږم. چې د تهدید زما پر ژوند باندې څومره تاثیرات اچولي دي. زما د تر ژوند هغه کونډې او یتیم دپاره ډېر زه مفید تمادم سوی وم. ما کومکونه ورسره کوله. زما دپاره یو ښه فرصت په لاس راغلی و تر څو د هغوی سره کومک وکم. خو هغوی د داسې کونډې او یتیمان او بې سرپرسته کورنۍ زموږ په غاړه کې وي چې هغوی په وچه ډوډۍ باندې هم توانایي نه درلودل. د هغوی ژوند تر ما ډېر اغېزمن سوی دی په دې تهدید سره. ما هر څه پرې شو ول زکه چې په مل مات اجازه نه را کوله چې زنور د کور څخه وو زم زکه چې د سر ساتل ازما د لپاره مهم او فامیل مات د وتلو نور هیڅ اجازه را نه کړله.
دا فهیمه رحمتي په هلمند ولایت کې مدني فعال او د یو خیریه بنسټ مشروه د رحمتي په خبره د غواخونو لقبلې د خیر خیګړی کارونه پری اخی دي چې لدی سره د رحمتي تر ملاتړ لاندې بي وزل کورنیو هم خپل مالی ملاتړ لاسه ورکړی دی. رحمتي تورته نور فعال خزي هم ځانونه محفوظ نه هیڅ کوي. نوید کاکړ په کابل کې د مالیمینو د ټولنې مرستیاله او د ځوانانو د شورا مشر هم د ناامنۍ لقبلې اندېښنه لري، خو وایي تر څو چې په وجود کې ساوي نه به هیواد پرېږدي او نه به لدن د لاس په سر شي. هغه زیاتوي
زه غواړم خپل وطن ته خدمت وکړم. مبارزه خور یو ورور زمونږ هغه ده چې په بعد ورځ کې د خپل وطن د خپل د وطنوالو د خپل د خلکو لاسنیوي وکړي. زه غواړم تل پاتې شم او تل د خپل وطن ته خدمت وکړم. نورو خویندو باندې هم غږ کوم، راځئ چې د خپل مبارزې ته ادامه ورکړو، خپل آینده نسل جوړ کړو او خپل وطن ته خدمت وکړو.
امینه بیا د وړو خویندو او ورونو مشره خور او د کور د نفقې برابرون کده. امینه هم د امنیتي غوښونو لقبله دند پرې ایښی ده، خو لقبله یې د اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د هغې په خبره دا ستونزې د هغې او د هغې کشرانو خویندو او ورونو د ژوند د پای په معنا ده. امینه زیاتوي
نارینه و ژوند خو ختم کړي، نارینه خو تباه کړي، نارینه خو یو وخت د ژوند بې زاره کړل او اوس ښځې په دې خطر په کورونا ناستې دي چې یو خو به مرګي او بل به مو بې عزتي په سړک په داسې بې عزته پر کیو. آیا په چاړه به موږ مجمری کیږو؟ آیا موږ په وسلې به موږ مری کیږو؟ همدې ته ناخوالو ته لاس ښځې ډېرې په کورونا سي زخپل چې دا د استادې وظیفه چې زما پلار به ماته ویلي وای چې لورې د روزې استادې ښه وظیفه نشته، په هغه کې به ستا عزت یې، په هغه کې به ستا قدر یې، په هغه کې به ستا د کورنۍ نه پکه یې. که څه زما پلار مړ سو زه د کورنۍ سرپرست وټاکه سوم چې خپل کشران وړونه خوندي در یو ځای ورسوم، خو د بد بداخ بد بداخ نه چې دغه زموږ د افغانستان حالات موږ دغه حالات ودرولو چې زه وظیفه پرېږدم، یعنی د پستا کورنۍ ژوند زما سره یو ځای ختم سو، یعنی خراب دې ته موږ ختمېدل وایو ځکه چې بیا تعلیم پاتې کېږي، بې سواده پاتې کېږي.
د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د ښځو نړیواله ورځ په 1950 کال کې نمانځل پیل کړل. په 1950 کال کې د دې ورځې لپاره د مارچ اتمه انتخاب کړه. ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د دې ورځې هدف د ښځو خواریو او حقونو ته د پام اړولو ترڅنګ د هغوی لاسته راوړنې نمانځل دي. د 2021 کال موضوع یې د کورونا ویروس د خپرېدو پر مهال د ښځو مشرتابه او د مساواتو یا برابرۍ لپاره د نجونو او ښځو د فعالیت نمانځل دي. افغان ښځو هم د تیرو څو کلونو په اوږدو کې د خپلو حقونو لپاره زیاتې قربانۍ ورکړي. په دا وروستیو دوو لسیزو کې د ښځو د حق غوښتنې غږونه له هرې خوا اورېدل کېدل او هیله کېده چې د ښځو د حقونو لپاره به نور کارونه هم وشي، خو داسې ښکاري چې د تیرو څو میاشتو ناامنیو او د فعالو ښځو په وړاندې مرګونو ګواښونو دغه هیله بیرنګه کړې ده. د افغان ښځو شبکې د حق غوښتنې برخې مسؤله فرشته فرح هم امنیتي ګواښونه د ښځو په وړاندې د خواشینۍ وړ بولي او په نړیوالو غږ کوي چې په افغانستان کې د جنگ دواړه لوري سولې ته وهڅوي. هغه زیاتوي
ویلی شو سه د سولې مذاکرات په ټاپولو او تریدل او د سولې نه مذاکرات سرنوشت معلوم نسو او تاکري خلای راست تر بلې ډیر سو نو ځکه د حالت به زیات امنیتي سبب وسو او بلدا سه مو په نړیوالو کې کې وسو دوی په دواړو خواو افشار راوړي او بل اخر دوی د تهود او اتې سي د سولې پروسه موافقه او کامیاب وسی.
په افغانستان کې د افغانو فعالو ښځو په وړاندې اوسنی امنیتي وضعیت د ټولنې په ټولو وګړو اغیزه کړې ده. افغان ټولنپوه شمیم امیری وایي د ښځو مدافع ادارې دي د ښځو د اساسي حقونو لپاره کار وکړي، کنا د افغانو ښځو فعالیتونه به ورستر بلې تت شي. هغه زیاتوي
هر یو ښځه په افغانستان کې د ستونزو سره مخامخ ده او لاسو ګریوان ده. مانه واخله تر ټولو که یو د کور ښځه وي یا د دفتر مېرمنه وي، ښځه ته په فیصله کې د هغې د ژوند په فیصله کې د ژوند په برخه کې د هغې فیصله بل څوک کوي. باید د ښځو دپاره کار وکړلی شي، د ښځو د مېرمنو ژوند دپاره خوندیتوب پالیسي پلانونه جوړ کړی شي او
کهمدسی یو تمثیلی ورځ اول منزل شي نو سفتر کومه خزابا تر وسه چې ته تمبوشا تناستوا او د تمبوشا تناستی دی فکر کوم دا به همیشه هم دسی وي.
اوس بعد خزو نړیوالی ورځ په مناسبت د یو شمیر افغانو فعال میرمنو خبري او پیغامونه اورو.
نجیبه فایز هلمندیم، د هلمند ولایت د لشکرګاه د ښار څخه خبرې کوم. اتم د مارچ ماته یو خاص ورځ ده، ځکه په اتم د مارچ اقلا د شوزو اواز په ملی او بین المللي سطح اوریدل کیږي.
قمر نیازی ما ده هلمند ولایت خواه. انسان په یو حالت که نی تغییر و تحول استا مونگ باید استقامت ولرو که مونگ ده خزو ده حقوق فعالان یو او نن مونگ خپل شاتکی گو نن مونگ خپل قربانی تا آماده نیو نو چنگ توقع و کوچه بدلون براشی.
رشته شکیبیم د کابل ولایت اوسیدونکو، موږ ښځې باید اتحاد ولرو، یو بل ته لاس ورکړو، کار وکړو، زحمت وباسو، د یو بل سره مینه ولرو، پرېنږدو چې زموږ ګریوان بل څوک راوګنډي.
اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې به د ښځو د فعالې او د یو خصوصي ښوونیز مرکز د مشري او ښوونکې نفیسه دانش مرکه واورو چې وایي د ښځو د حقونو پر ځای کولو لپاره باید په هیواد کې تعلیمي مرکزونه زیات شي. اغلی دانش، په دا وروستي کې ډیر شمیر فعال افغان میرمنې د امنیتي ګواښونو له کبله د دندو او د هیواد پریښودو ته اړ شوي. آیا افغان دولت او د ښځو مدافع ادارې به وکولی شي چې دغه ویره راکمه او افغانو ښځو ته د فعال پاتې کیدو روحیه ورکړي؟
لومړی څوک چې میدان ته راوځي، مبارزه کوي، په هغه مملکت کې چې هلته څو لسیزې جګړې وي، هلته نامني وه، د خلکو فکرونه یوازې په جګړو کې، یعنی داسې شوي دي چې منزل شوي دي، په هغه سې مملکت کې د مبارزې لپاره چې کله میدان ته راوځي نو د سر په بدله به راوځي. مبارزه هغه ته ویل کېږي چې د جنګ په وخت کې، د نامنۍ په وخت کې، د ګواښ په وخت کې ته په میدان کې اوسېږي، د ته نو مبارزه ویل کېږي. دا نه چې کله ګواښ درته مخ شو نو ته او وطن پریږدي او بیا ولاړ شي یا له دندې نه ګوښه شي، هغلته باید مبارزه وکړي تر څو ته له سختې سره مخ شي او اساني لاسته راوړي. نو زما په اند هغه میرمنې چې بهر ته ځي، اوله هغه اوس هم کار نه کوي، خو د دولت مکلفیت هم باید دلته څرګند شي چې کله یو څوک مبارزې ته راوځي نو دولت اړین نه ده چې دو ته سمه زمینه مساعد کړي، د دو هغه کم امنیتي وسایل چې دي دو ته اماده کړي او امنیتي ونیسي. نو دلته دولت هم یعنی مکلفیتونه لري، باید دو ځان مال ته پاملرنه وکړي.
او په پای کې که دا راته ووایاست چې ولې زیات شمیر افغان فعال میرمنې د افغان دولت هڅې د ښځو د حقونو د بنیادي کولو په برخه کې نه ستایي او دوی ته د قناعت وړ نه دي؟
افغان میرمنې چې ځینې واقعا فعال دي، واقعتي هغو د میرمنو لپاره کار کوي، د میرمنو حقوق په نظر کې نیسي، د دولت کمې هڅې چې ترسره شوي دي ولې نه ستایي؟ دولت ځینې سمبولیز کارونه کړي دي چې هغه مثلا سمبول ښځو په نوم باندې په چوکیګانو باندې کېنولي، یا هم رسنیو کې زور ورکړی وي چې فلان موږ دغه ځای ته رسولی دی، یا د ښځو فیصدي مو دومره ټاکړې ده په دولت کې. دا ټول کارونه سمبولیز دي، یعنی د ښځو لپاره بنیادي کارونه نه دي شوي. نو د همدې په خاطر باندې ځینې میرمنې چې واقعا د ښځو د حقوقو غوښتونکي دي، هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړي دي او انساني حقوق دي، د حقوقو په خاطر باندې بنیادي کارونه نه دي شوي، نو د ستایلو ځای نه پاتې کېږي تر څو موږ وستایو. څومره کلونه د ښځو لپاره پروژې راغلي، څومره کارونه وشول، دوی خپل جیبونه په یوازې ډک کړل، یوازې خپل شخصي کارونه وکړل، نو د ستاینې وړ ځای پکې نه ده پاتې چې فعالې میرمنې هغه وستایي. زما په اند دولت باید ډېر زیات او بنیادي کارونه د ښځو لپاره وکړي تر څو همدا د یوې جامع نیم پیکر ده، باید د دې په حقوقو کې لا هم زیاته پاملرنه وشي تر څو چې یو سالمه ټولنه وروزل شي.
د ازادي رادیو اوریدونکو، د نیمې نړۍ د خبرونه چې د مارچ اتمی یا د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې وه هم دومره وه. تر بیا د خدای په امان.
هرکلی.
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلای چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وی سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
السلامونه دوستانو کور کلی ته خرغلست آیا تاسو هم هغه کسانو په تکلیف کړی یاست چې وخت نا وخت په کوڅو کې ولاړوي او خپل منځو کې بدی خبري کوي دغه کار د لاروي او کورنۍ په ذهن څومره بدی اغیز پرې باسي او په دې برخه کې د مسولو کسانو دند څه کېدای شي نن هم دا موضوع راخلو چې د راپور تر څنګ د کورنۍ چارو وزارت لا یو تن مسول سره مرکه هم لرو په پیل کې راپور ته وکشي درمنه دوستانو د نورستونز تر څنګ یو لوی استونزه چې کورنۍ پتنګ کړي دي دا ویل کیږي چې سینې لندغر یا بلګارداش خاص د کوسو یا د خلکو د کورونو خواته راټولېږي او په لوړ आवाज په خپل ماینس کې ټوکی او خبرې کوي چې دغه غون او غلمغال بیا کورنۍ ته لوی استونزه جوړوي سره لدې استونزه کله چې خلک له خپل کورنۍ سره له کوسې تیریږي نو دغه اشخاص له مزایمت سره هم مخ کیږي د کابل د کارتین او سیمې اوسیدونکو غلام جان وایي چې دوی کور په مخ کې بلګارداش خاص ډیر راټولېدل څو واری ورته وویل خو خبره چا نه ومنلی نو موړی وای چې د حالت سخت پتنګ کړ نو مجبور شو چې هغه سیمه پرېږدي نورې خبرې به له نوموړي واورو
تابا نو وخت له دفتر نه یا له بل جنه کورو ته سړی زی په کوڅه کې لنډغر ولاړی نو سړی ته ستونزې او مشکلات مخامخ کیږي څوک په چوکو وها څوک په دی وها چانه پیسې وباسه چانه موبایل تښتوه دغه ستونزې او مشکلات دی غله واج نه دی خاطر غلی وسره کیسې کارت نه هغه جام پرې خو دو زلې زلې مرته ویلې خو خبر داده چې څوک شور سره کوي نسې ورته وای جنگ د سره کوي ول د سره کوي په چوکو دی وهی په وغه دی وهی څوک نه سې پښتنه دی مو کوم سیمه پرې خو دراغل دی خاطر ستونزمنه خبره خدا دست کور پرې دی او بل چیرته زی لغه ساحه نه نو د خستونمنه د ادي ماشومانه تعلیم مکتبونه پرې دی بل ساحه ته بزی د ټول مشکلات دین
بل خوا شازیاده نګرهار ولایت اوسیدونکو هم له هم دې ستونزې سره ټکه بیا وای چې کله د کور د وظیفې په لور زین لوی اندیښنه دا وی چې څنګه باید د کسانو لمخې تیریږي نو وړه دا هم وای چې په کور کې ماشومان هم یوازې دي نو ټول ورځ په دې اندیښنه کې وی چې هم د غلنده غری کورته د غلا لپاره لاړ نشي
منګه چې په منطقه کې ژوند کوو الته ډیر بیکار اشخاص ناستی چې تمام اورز منګیس نه پیږي چې دوی څه کوي دلته چې ناستی او مثلا د مکتب جون تیریږي هغه پس خبرې کوي یا ارسو کې تیریږي ډیر په تکلیف او داسې فکر کوي چې زبا وس دغه لار نه سره هم په مشکل تیریږم چې دومره خلک ناستی او خصوصا د دکانو مخته داسې بیکار خلک راځم شي او ناستی چوکایګان یخي چې ټول کورانه یو دغه خلک ور سره په تکلیف د منطقې مثلا چالت ژوند غلري ځین وخت منګه کور خوشي اولادونه په کور کې موږ په دې تشویش کې شو چې دا خلک داسې نشي چې دا لکان او خلک په دغه زمنګ په کور باندې واوړي یا کوم حادثه وشي یا کوم مشکل رامنځته شي او دغه خلک چې ناست دغه رقم خبرې جوړیږي مثلا کورونه باندې وختي اغلا کړي یا کوم بل کار کړي د یې خبره ده
هم دا شان ځینې کورنۍ بیا وایي چې اکثره وخت هم دغه کسان چې په کوڅو کې راټول وي د کورنۍ او د غلا او لوټولو سبب هم کیږي ځکه ټول ورځ په کوڅه کې ولاړ وي نو په هیږي چې کوم کور کې خلک شته یانا د کاپیسا ولایت اوسیدونکو نورولا چې اوس په کابل کې اوسېږي د خپل سترګولې د حال داسې بیانوي
زمنګ د کور ترڅنګ چې غوانډه بلل کیږي یو ورځ فکر کوم چې کوم ځای واده ته تللی وو د کورنۍ ټول غړي بیا چې به تراولې ګوري چې د کور ټول ضروري اسباب یا څه چې تلاسه کېدل غلو وړي وو بیا دوی چې پلاټنه وکړه د پلاټنه پلاټ کې وموندل شو چې هغه د کوڅو شاوخوا هغه کسان یا هغه هلکان وو چې دا هغه کسان وو چې د کور شاوخوا به درېدل بیا هماغه کسان په نښه شو هماغه وو چې زما په اند داسې بېکار اشخاصو چې هغه دې خو په کوڅو کې ګرځي ښه به وي چې هغو ته تفریحي د کار زمینه د کارآموزي زمینه په کار کې جذب شي تحصیل چارې
دا دغه کسانو درېدل په لاره او کوڅو کې هم بیلابیل دلایل درلودلی شي چې ځینې خلک بیا د داسې خلکو کورنۍ ګرمه بولي او ځینې نور بیا د دولت دنده ګڼي چې که دوی وظیفه یا دنده درلوده نو نن به د کورنۍ او د آزار او اذیت سبب نه وای. د کونړ ولایت اوسیدونکی شاه محمد په دې اړه داسې غږېدلی دی.
جنګ عمده دلایل د دې چې دغه خبره جنګ رامنځته کړې ده. په دې وطن کې څلوېښت کلنه جنګ ده. بل وزګارتیا ده. دریم محیطي تاثیرات ده. په دې بل عمده دلیل چې د دې کېدای شي ناداري او فقر ده. بل دلایل دا کېدای شي چې دغه خپله ټولنه تاثیرات یو بل پورې اچوي چې د دوی دا ګشت ګزار د دغه خلکو سره چې مثلا هغه په بده باندې تللی ده هغه خپل دوی مثلا غلا کوي یو نفر ناپوه باندې هغې سره کار کوي هغه دغه کار ته هڅوي چې دوی مور سره شریکه سي. ورځ تر بلې د دغو ډلو دغه د ویلګردو چې په کوڅو کې درېږي دغه اکثریت خلک چې د افغانستان نه مهاجر سوي دي ډېر بد مرض هم دغه اخته کسان په مخدره موادو باندې دي چې دوی په مخدره موادو باندې ککړي هغه خپل هم دا نظم کولی شي کېدای شي چې دا نظم برهم کړي او نظم له منځه ویسي کنه. نو په غلا باندې په قتل باندې په هر شی باندې هغوی لاس پوري کوي چې ډېری خلک د دې ولګردو سره دغه خلک هم کېدای شي حتی په بدامنیو په نور ناخواله کې چې په ټولنه کې پیښېږي چې موږ دا اوس ګورو نن سبا روانه ده او خلک ډېر سخت په عذاب دي او په تشویش دي دغه خبره کېدای شي چې د دوی د مخدره موادو او ککړ خلک.
همدارنګه د کورني مسایلو کارپو محمد ظاهر بیا په کورنیو او مسؤولو ادارو غږ کوي چې د دغه کار د مخنیوي په خاطر له ډېره جدیت او دقت څخه کار واخلي تر څو په راتلونکي کې کورنۍ او ټولنه له دغه شان ستونزو سره مخ نه شي.
اول په کورنۍ پورې اړه لري چې کورنۍ دې ته سالمه تربیه ورکړي. دوهم قدم کې تعلیمی مراکز دي. دموږه په تعلیمی مراکزو کې داسې روزنتونونه جوړ شي چې خلک د جامعې او ټولنې په آداب باندې پوه کړي. په دریم قدم کې هغه کسان دي چې دوی بلوغ ته رسیدلي دي، ولګردي کوي، چپاولګري کوي، شاوخوا په کوڅو کې درېږي، په لارو کو سړکونو کې درېږي. دا من حیث د حکومت وظیفه ده. حکومت په دې کې مسؤلیت لري. که چېرته دغه لړۍ دوام پیدا کړي امکان لري دغه غور کې ځوانان دا ټول په یوه مافیایي ډله تبدیل شي. مافیایي هغه ډلې دي چې ان د انسان ژوند ته خطرات متوجه کوي، ان د ملک اقتصاد ته، ان کلتور، عنعنات، رواجونه. دا به ټول تر پښو لاندې وي. ملک به د یوه ناورین په لور باندې حرکت
وکړي. یعنی چه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، دا چې د کورنیو چارو وزارت د هغه اشخاصو د مخنیوي په منظور چې په لارو کوڅو کې ولاړ وي او د خلکو د مزاحمت سبب ګرځي کوم ګامونه پورته کړي دي، دا به په یوې مرکه کې د کورنیو چارو وزارت له ویاند طارق آریان څخه واورو. آریان صاحب، لومړی پوښتنه به داسې همت راکړم چې په دې وروستیو کې په لارو په کوڅو کې دغه ویلګارد کسان چې ځینې خلک ورته لنډغر هم وایي، یعنی کسان چې مزاحمت کوي په لارو کوڅو کې کورنیو ته، دا ډېر زیات شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا قانوني چلند ورسره شوی تر اوسه پورې که څنګه؟
جرمونو پر وړاندې د مبارزې موږ څانګو په دې برخه کې ډېر کار کړی دی او موږ لسګونه کسان نیولي دي او همدا اوس په بند کې دي او ځینې کسان چې جرم یې درانه ده هغوی دوسیې تکمیل شوی دی او څارنوال ته سپارل شوی دی. یعنې پولیس په هر ځای کې که چېرې اخلالګر کسان ویني هغوی سره چلند کوي، هغوی سره برخورد کوي او موږ ته او خلکو ته د منلو وړ نه دی چې څوک خلکو ته آزار اذیت ایجاد کوي او اخلال ایجاد کوي. موږ په هر حالت کې په هر سیمه کې هغوی سره چلند کوو.
ځینې کورنۍ داسې شکایت هم لري چې د ورځ د خوانه دوی ولاړ وي په کوڅو کې، هغه کورنۍ ټولې ورته معلومې وي چې څوک په کور کې شته، څوک نشته. د شپې د خوانه همدغه کسان بیا غلاوي کوي، همدغه کسان بیا خلک په چاقو وهي، همدغه کسان بیا خلکو موبایلونه تښتوي او شمېر یې زیات شوی ده. تاسو په دې برخه کې څه ویل لرئ؟
د جنایي جرمونو په برخه کې شمېر د جرمونو کم شوی دی خو صفر شوی نه دی. یعنې تا تروسه هم ځینې کسان موجود دي چې یو اخلال ایجاد ای دا خلق دوري دا یو بل ارخ هم لري دا بل ارخ دا چې ټولنیز اصل لازم کورنیو هم په دې برخه کې باید جدي ګامونه پورته کړي او د شمایل لحاظ نه د رواني لحاظ نه یوازې پولیس نشي کولای چې د رواني لحاظ نه د رفتاري لحاظ نه هم خلکو سره چلند وکړي یوازې موږ د فعالیت له لحاظ نه د غولګردان او مجرمینو پر وړاندې چلنج کوو او یا چلند کوو هغوی ته او بل اړخ ټولنیز او رواني اخر خپل کورنۍ هم په دې برخه کې نقش لري.
اریا زه په اینډکس پلان لري.
زه فکر کوم چې د دې یو نږدې امبانګي لازم ده چې موږ د مردمی د خپل مردمی څنګه للار نه دغه امبانګي ایجاد کړی دی د خلکو سره او د مختلفو ټولنو سره. موږ په دې باندې کار کوو چې خلک کورنیو سره کار وکړو تر څو د اجتماعي د ذهني له لحاظ نه خلکو ته آګاهي ورسوو چې هغوی خپله هم په دې برخه کې پولیس سره همکار اوسېږي.
خلک څنګه د کورنۍ تاسو مخکې د همکاري خبره یاده کړه، دوی تاسو سره همغږي همکاري کوي تر اوسه پورې کړی ده که څنګه؟
بالکل، بلا همکاري نه خو پولیس هېڅ ګام هم نه شي کولای چې مخته لاړ شي. په هر مرحله کې خلک موږ سره همکاره ده، خو بیا هم د ارواپوهانه د لحاظ نه په دې برخه کې یو لوی باس نیاز دی او یو ګفتمان نیاز دی چې موږ په دوامداره توګه خلکو سره په تماس کې اوسو او خلک هم موږ سره باید په تماس کې اوسي. دا یو جدي باس ته نیاز دی چې کارپوهان په دې برخه کې یو میکانیزم رامنځته کړي او تبلیغ او خپل رسنیو هم په دې برخه کې خپل نقع اول لري چې باید یو بسیج اوسي، یعنی یو همګانۍ کار ترسره شي تر څو دا پدیده
د رضیات مننه کو کور ودان ناریان سیب. درنو دوستانو، دا او د دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
چتاو